راپور کې دی یو لوړ پوړی رانی چارواکي چې نوم یې نه دی پټا کا شوی لخوا لراغلی چې طالبانو د غلیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو لبیرته لګولو مخکې برتانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې لدی مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو په ټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د رواني اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوملړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیوله او په پټۍ د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراض د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. که دغه لیست ایران ته وسپاري نو د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برتانیا حکومت څخه دا ده چې دغلته دوی سرنوشته پراتي او موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې له خپلې درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسېږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ ژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بېخي جدی دی، هغوی نیسي، ریپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لېږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شویو معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخت هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډېرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تېر 2024 کال کې برتانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برتانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوښ کې د نیمل وړو روغتیاي ډاکټر یو شمیر فارغان وای شاوخوا درې کاله کیږي چې له دوی د فراغت وروسته آزموینه یا اگزیکټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې آزموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له دې کبله کار نشي پیدا کولی. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د اګست په 18مه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته آزموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې آزموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا 3-4 کال کېږي چې ایگزیټ ایگزام نه دا وخستله. دی ایگزیټ ایگزام چې ورنه کینه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مختت لای شي د لیسانس وکي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي که چیرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یو بل تن فارغ محصل حمیدالله ویل:
ما په ډېره سخته شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه ما د نرسنګ ښوونځي وویل نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې، او دا هیله من لو دینه چې دغه اگزیټ امتحان موږ ته اماده کړي انشاءالله. موږ د دولت نه هم دا غوښتنه ده چې څومره موږ ته زمینه مسیدېږي هغه موږ ته کاري فرصتونه ډېریږي، نو موږ خوشحالېږو انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي، محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل: په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي:
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیې د عام رفتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یاد ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټونو لوی ریاست لخوا اخیستل کېده، اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وختې ده، نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځونو اگزیټ ازموینه پلان کړې ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لویو او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیاپال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډېره برخه لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
فوزي خان هغه افغانه ده چې پاکستان کې څه شیدلې، یو پاکستانی سره یې واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. په دې اړه راپور لرو.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاورده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 38 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان په ټیم باندې دشپې 8 بجو یو دنس تخودي زما سفر دی د پېښور په طرف یم. زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو، د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والا وي، که هغه هر څه خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
مثلا ډېر زر افغانان چې راځي، اولنۍ بخش سره د صحت په حوالات موږ وغږېږو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملي ځان څخه زیات راځي. که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي، او دغوی علاج ملاو جوی دلتا پا پاکستان کیونی اکثریت آغا خلق منتا رازی پیغامون رازی سکون خلق دا ویزو دا نشتون سرا دا پاسپورت دا نشتون سرا مخامخ دا مشکلات سرا مخامخ خلق بی
فوزیا خان وایی دا هغو افغانانو لسنیوائی هم کرای چه دا کورانای غری نیول سوی او دا مدافع وکیل دا نیول واس نلری
دیر درناک افسوسناکی واقعات منتا مخامخ تیگی لکه دا افغانستان از قیدیان وی لکه پاکستان کی مختلف جیلوں کی قیدیان وی سوک کورانی سر اڑکی نلری دا وکیلانو اغیل پار فیسونا نلری دا غس خلق سر منتا همکاری کو او زنی داس خلق زمان دا اوغانان تست مالون سدت راغلی دا کار دا نشنون سر مخامخ وی لغوی سر ال زل مندی وی
فوزیا خان دا څرګندونه داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووسی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سکل له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل سوي دي فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو شدیدو ناروغانو ښځو زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي
هغه افغانانو له مخیر خلق دي هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان دي مرستې ته اړتیا لري باید زمونږ ټولو سره همکاري وکړو په یورپ کې ټول میشته افغانانو باندې زه دا کوم زموږ سره همکار سي ام آواز سي خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سئ هلته چې لاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ وي ځینې داسې کورنۍ هم دي چې هلته کې ځمکې نه لري کورونه نه لري حتی 50 کاله 50-50 کاله دلته تېر شو درې نسلونه یې دلته لکه پیدا شوي دي خښ شوي دي دلته ادرې پاتې شولې هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي
د غوږی استعمال څه زیان لري او کله زیان نه لري په دې اړه راپور لرو
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت فون استفاده میکنم
یوتیوب چلون که انصار و دی وی د گیمونو یوتیوب چینل لري او ور دی چې د ورځې 2 ساعت په پله پسې ډول لغوږی یا ایرفون استفاده وکړي دی وی لکه بوشپک میاشتو راهیسې دا کار کوي دی چې 40 کلن دی او فرانسه کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل چې کومې اړتیا لپاره یې کاروي
ایډیټ او ګیم کومه ویډیو چې ایډیټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی باید چې ورنه استفاده وکم
په بلجیم کې میشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي عوامه ترانسپورت کې وي
زه ګوشکان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې مثال په بوس کې چوم د ډیډورۍ په حالت کې د بایسکل چلولو په حالت کې آرام په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم
د پلازمېنې کابل اوسېدونکی 2 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري نوموړی زیاتوي چې له همدې امله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی
زه که کور کوم یا د باندې وم په ایرفونز کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته اره اورې استفاده کوم
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځند ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیره کارکونکي هم ځوانان دي خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل لپسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي لدې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوشه
اوریدل او د غوږونو اساسی جوړښتونه زیانمن د غوږ عصب هم تخریبولی شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولی شي او د طبیعي افرازاتو د راوتلو مخه نیسي، یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږی یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعت شي، یعنی دا چې غوږی باید په پرله پسې ډول له شپېته دقیقو ډېره استفاده نه شي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېته سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې. د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي، دا ساده ملما پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې هغه کندهاری سوان ملما دی چې له خبریالۍ بزګری ته تللی دا چې ولی او څنګه له دوی په دې مرکه کې اورو. په پروگرام کې ملما خبریال او ښوونکی کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه له دې چې وخت پریښوده چې پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایست چې کمال چپان څوک دی؟
ډېره زیاته مننه. زه هم تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ یم. فعلاً مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځم صنف زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې روس لیسې ته تللی یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې، او پوهنتون مې کندهار پوهنتون جورنالیزم پوهنځی لوستی دی، او پیلن دلی بس خپل ژوند کوو.
د ښوونځي یادونه مو وکړه چې لومړنۍ زده کړې مو خپل ورور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مو راته ووایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خویندو، ورونو، مور او پلار څو پکې باسواده او چې داسې یو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه ښار ته پام دی راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپله لیسانس یم، او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستې دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی، او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی و، یوازې لیک لوست یې زده کړی و. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و، دغه حالات چې و، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي، او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم هغوی کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویقو چې درس وایي.
تپان صاحب، څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپږ ګورونه یاستی، او یوازې دوه پکې تاسو ویل چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی او یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغوی ما سره لیسانس، او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو یې زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو دا د اوس انجینري وایي، هغه نورو دولسم پیلې دي. بس نو خپله برخه کې ټولو
دتا سرنجدې د ادبیات والاوي کله شعر شاعري کوي چې کله ناستي استي زکه ژورنالیزم ډېر برخه همدا سه لکه شعر وی شاعري وی نظمونه وی او ادبیات خاص نه ادبیات دي نو کله سره د سه شعرونه وای کسې کوي زکه مسلک یې استي نو
بله هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د عبدالباری جهانی د کاروان صاحب داسې نور شاعران چې ستا دي د هغوی شعرونه لولم او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې نو بلې و ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده. ښه وایي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه. دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونې هم پکې درس ویلی شو؟
بله هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه. په درېو وختونو کې چې سهار ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار خاصته یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی دیارلس سوه پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینه وو لپاره وه او په درېو وختونو کې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق وشو؟ هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سي توکلی ورغلی؟
نه ولا هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم او ډېر
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
ته
معلومی
اول انتخاب دي څه و؟
اول انتخاب مې اما اداره فنون باندې و پوهنځي مدیریت و دغه کیسې چې تدریسوي نو هغه مې انتخاب کړی و. هغه مې د پلار لپاره چې هغه ولکه دا بخش ولولې هم ډېر سې کېږي ما چې زه سمه ده. نو هغه مې اول انتخاب و دوهمې ژورنالیزم و. او طبعا تاسو ته معلومیږي چې هغه وختونه د ژورنالیزم سره ټوله دغه تنکي ځوانان چې و هغوی ډېر علاقه درلودل. نو ما خپله ډېر علاقه درلودله چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان په روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې و لیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سنفیان و بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راشي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک و؟ څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و؟ څېرې غږونې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دي څه وه چې چا غوندې باید شي؟
والا تاسې دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه روزنیز ورکشاپونه هم اخیستي وو. خو ځینې خبریالان داسې چې یوازې او سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې. ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال په هڅه کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. اما سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډیر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډېره علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو یا زیم، هماغه به هغه ته تمکیزم، یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
دا اوس زمي خو بی بی سی کې کار کوي کنه؟
بله بله.
په ازادي راډیو کې دې څه خوښي ده اورېدلې دې کنه؟
بله وکه ازادي راډیو مو هم اورېدلې، چې هغه وختونه بیا تر اوسه پورې خو موږ اوس د ژوند مصروفیتونه داسې سوي دي چې بېخي څوک وزګاري چې نه راډیو یې په یاد نه وي، او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې په یاد نه وي. بله و ازادي راډیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوی کې ذبیح‌الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د یوه هم نه خوښېږي ګوره؟
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو. همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې، په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژې وړاندې کوي، خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوئ، تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، او نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې، په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی. خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېره علاقه یې، زما به ډېر شوق یې که بری شاد داسې یو ډېر د ساتیری، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما په کې بې حده ډېر ساتیری شي. کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته، کلیوالو سیمو ته ځي، حتی چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک، ډېر خوندور، ډېر ټولنیز، او ډېر د ساتیری، او ډېر د دې څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته، که دا اوس مایک اخلې، ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې، او کله چې نشر سي اورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتل چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ما ته ډېره په زړه فوډ وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو راپور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه، خپرونې، ډاکومنټریانې، یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
واقعا د ژړا او د دقیق خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه، د د خبريالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې. هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا دا زړه داسې شي. که څه موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی، او دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کېږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاست درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې لینه چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، وم داسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل. ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړی. تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم ویلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلې وي، او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کېږم. راته وایي چپان صاحب، اوس څه کوئ؟ مصرفیتونه څه دي؟ او کومو برخو کې مصرف یاستئ؟
او ډېر مننه. خیر اوسې. چون د افغانستان حالات ته معلومیږي، اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دغه برخو کې به کار کاوه، اوس ډېر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري، هغه خپل پر ځای باندې. خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فوره کېږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مځکو کې کار کوم. او چون زه ورسره د یوه ښوونکي دنده لرم، هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتۍ دي، د هماغه څه په استفادې بیا هم خپل په مځکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دهقانۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
اوله دفعه ډېر سخت یې چې څوک په یوه برخه کې ډېر کلونه کار وکړي، یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بېخي داسې پر یو مخ فریږدي، او بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و، هلته مې طبعاً دا کار کاوه، د بزګرۍ کار، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوئ. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو، خو بیا هم و بله ګول و خاشې کول یا پوجي کول، دا کسیم په کې زده دي. اوس یې کوو ورسره.
څه کری اوس؟ مو څه کرلی دي؟
نو دغه 2023 کال کې زه په روزګان کې وم هلته. نو بیا زما پلار چې زه کله کور ته راغلم، هغه ویل چې ما یوه څه مځکه رانیولې، چون موږ ځای په ارغسان کې و، هلته اوبه وچېسوې، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي، ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرفي، هغه مو کرلی شي.
چپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دي، تاسو خدا نه دي کرلي یا باغ خو نه لري؟
نه، موږ درلوده باغ په ارغسان کې، خو متاسفانه هلته وبه و چې سوالې بیا ماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لا وساتلی سوای خو وروسته بیخي څه نه کېدله اوبه نه وې. بیا ماغه وچ سو موږ باغ هماغه هم درلوده خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رشتام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړې ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فروغ. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته د سو ته نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په شپږ زره افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې څلور کیلو کېږي هغه به و سږ کال بیخي په دولس سوه زر دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستې کار پکې نه کوې او دا تقریبا څلور کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي چې دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه شول، هغه خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه شول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې را یادېږي کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې را څخه پاتې وي، بیا به بزګري را څخه پاتې شي.
اوس بزګري کوي، دولس کاله مکتب، څلور کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ضایع کړي، په بخنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزې باندې وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده. خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغوی زده کړې نه دي کړې، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړې. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري رادیو کې چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره د دندې لپاره کړی دا مو د دې لپاره نه دی کړی یوازې مو د خپل ځان جوړونې لپاره د خپل ځان د پېژندلو لپاره د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره د خپلو اولادونو د پېژندلو لپاره د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړی. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور و پلار ډېر ځایرېږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکي هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یې خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي. کله چې بیا په ټولنې کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي زده کړې نه یې کړي هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیره یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د هومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې زه بابا خیر دي توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
مرستې کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، که د پانتون دورې وي که د کار دورې مو، خو چې سایس نه هېرېږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي، هغه راته وایه.
ډېره مننه خیر اوسې. خاطرې تېرې دي نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره ووایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس سم باید وي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما که چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه، نو هغه مو بیا نه هېرېږي. هغه مو دغسې ورته وکړه، بیا مو استاد ته ورړې چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي او د ساحې ته چې تاسو باید بلد شي.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالبي خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرېښود راغلي خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري. مخه مو ښه.
Yeah, you're mom. Girls, I'm living a life of peace. زمونه.